سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې دی تاسو بوخه کته ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې لګونډي هوتونه په جبري ډول د بیا ساده افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وای په تیر کال کې اواز لیران څخه باندې 800 افغان کډوال په خپل خوا افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت وای عبدالمطلب حقانی پروندوشم بي ویلي له کوربه هوتونو غوړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي پرسته یو کې له ګاونډي هیوادونو په څنګه ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې زخراج روان دی له ایران هم پرسته یو کې د افغانانو ډلې زخراج زیات شوی دی د ایران برنامه خبری آژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحد قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتمه راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې شپته زره و درې ساعتیا بیا اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې لري افغانستان ته سپارلې دي د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویلي دی چې دغه هیواد په رسمي ډول له بریکس ډلې سره یو ځای شو د عربستان د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې ویلي و دغه هیواد مخکې تر دې چې د جنوري په لومړۍ نیټه له بریکس ډلې سره یو ځای شي له دې ډلې سره د یو ځای کېدو جزئیات څېړي او وړ پریکړه به وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بریکس سازمان یو مهم او ګټور چینل یاد کړی دی چې د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سبب کیږي بریکس په نړۍ کې د تازه ټوکیدونکو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې هند، چین، برازیل، روسیا او جنوبی افریقا یې غړي دي نن هم د غزې ترانګې له جنوبي ښار خان یونس د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوي دي د په داسې حال کې ده چې پرون اسرائیلو له نورو سیمو د خپلو زرګونو پوځیانو د وتلو اعلان وکړ د په هغو هوایي او ځمکني عملیاتو کې یو د پام وړ بدلون تر سترګو کیږي چې له کبله یې د حماس تر ولکې لاندې د غزه هوا ویجاړه شوې ده د اسرائیل ستراتیژي بنیامین نتنیاهو د توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو شاوخوا سلو یرغمل شوو کسانو تر خوشې کېدو پورې د دغه عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده د امریکا متحده ایالاتونو اروپا ټولنه د حماس توندلارې ډله یو اتروستي سازمان ګړي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي د اکتوبر میاشتې لووي په روانه جګړې کې 2015 کسان وژل شوي او 5015 نور ټپیان شوي دي هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو ته اېت کړي نه دي په غزې کې د جګړې وروسته له هغه پل شو چې نومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په رومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې رغمل کړل او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر لږ تر لږه 30 کسانو ته زیات شو په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونو خوده په شرط د فرانسې خبري ایجنټ نن څه شم بي ویلي په دغه ساحه کې د مرشو شمیر 30 تل ور شوې دي د زلزلو په نتیجه کې شو د جاپان لویدیزي ولړزو په زرګونه مدانې موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي د جاپان چارواکو نن څه شم بي هم له خلکو غوښتل شو د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله خپل کورونو د باندې وي روس له هغه چې پرونه درختر پکې چاواش رشپک درجه د جاپان ځینی برخه ولړزولې له هم د لړزې ټکانونه په ایشاکاوا او ورته سیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان دروتل خبردار هم ورکړ شوی و خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي خبردار چې سبا د طالب چارواکي او پلاوی پاکستان ته سفر وکړي دا شو دی پلاوی مخه څه د کوم طالب چارواکي با پاکستان ته سفر کوي وړاندې درته په راپور کې وایو بل پلاو بیا د پاکستان په زندانونو کې د افغانانو تجربه در سره شریکو چې هلته وخت تیر کړي
نو دروش په موږ د دوه ټیمه سم ډوډیم دی نه راکړه بل کوم زنانه چې پولیس او فضل مو زیاته کو خود سره مشمان سره
وړاندې په راپور کې د دغه افغانانو کیسې درته راخلو همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واوري چې ډیری افغانانو ولې د جنوري لومړۍ نیټه د خپل زوکړې نیټه ټاکي
چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې ورپه یاد نه وه بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس د دې سپرلي شپې ورځې وې د ښه برنونو وخت و او دا نیټه ما خپله ځان ته وټاکله
د افغان په څیر په زرهاو نور افغانان دي چې د ټولنیزو شبکو کې د اکاونټ جوړول پر مهال او یا هم دا چې وخت یې ورته معلوم نه وي نو دا ډول نیټې ځان ته ټاکي د شنوري له تورې څه دي په دې درته وړاندې راپور لرو نور مطالب هم شته ملتیا وغواړم
تر دې دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني او تاسو اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور وشته د سهار لښبګو د مخم ترشبګو په لندو څپو نونس یو ويش پنځه ويش مترو او د مخم لښبګو د سهار ترشبګو په منځني څپا دول شپګ نوي واوري رزو د خبرونه نمړي مطلب ته تمدا چې سبا ته د طالب مشرانو یو پلاوي د ملاشرین د کندهار د والی په مشری پاکستان ته سفر وکړي د چوی د دغه پلاوی د سفر مخه څه ده په دغه راپور کې دومې ظاهر ملنور
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورنډ کرخه د ازغان تار لګولو په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غوړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکسپانډ په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لا وړاندې جوړ شوی وي خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسیږي او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دا پلاوی به د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي خو رسپانې نه دي لیکلي چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسایل شامل دي هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستاني چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخوند سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه کڅه هم هیله خیچي دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کېږي
نو هم به دا شوای چې یو طرف ته طالبانو سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای دا به په توازن سره برابر شي وای نو په پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ د پښتو او تل په دې باندې میره وکړو
پر رسنی څخه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکېج په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان لا عمله ده پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړي اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندې ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د اکشن په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پي په افغانستان کې ځالې لري
و امورید چې سبا ته بعد ملا شیرین چې د طالبانو د کندهار والید په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته لاړ شي البته طالبانو رسمن په دې اړه څه تفسیر نه کړو نو هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ویلي دي بل په لور د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشی کولو لپاره یې هڅې روانې دي دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد سیمه ایز رسنۍ په افغانستان کې سیمه ایز رسنۍ ته ویلي دي چې د روان کال له پایلت روسه څه باندې شپږ سوا افغانان د پاکستان له زندانونو خوشو شوې دي تفصيل په دې راپور کې ورو
د طالبان حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې وسام شو خوښ پک زر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي د دغه وزارت مرسیل عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته لشپک سو ډیر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوې دي خو یو شمیر هغه افغانان چې په ورستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشې کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي وو ژمنه یو کړه چې آزاد مکو طلبه د مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ څلور میاشتې اولس فرزي په زندان کې اومده ناروغي اسناد مدرلودل په نه منل کېدل اخر می په ډېر سختې په ضمانت ځان را خلاص کړ ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او لړۍ رسون سره مخ دي زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زنداني کړو یو درې شپې خولو، نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ دوی نه راکړې. بل کوم زنانه چې پولیس هغوی هم ښځل مو زیاته کوو، ښځو سره ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ ډېر سخت تېر کړو، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. کالته هیچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو لا اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت یې نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیلې منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.5 میلیونه بیا اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته. دا طالبانو د حکومت د امنیت د ټینګښت له اداګانو سره سره تیر ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی په مرموز ډول وژل شوی دی. د هغې نږدې ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دوشنبې په ورځ له کور څخه تر وتلو وروسته وژل شوی او جسد یې د کابل ښار په قرغي سیمه کې موندل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی ووژل شو. دیت هون کې خپلوان وای هغه چې د انګلیسي ژبې په یو انسټیټیوټ کې تدریس کوه، له یو کار راهیسې د انګلیسي ژبې د ټافل او دولینګو د ازموینې د لارښوونې په څانګه کې کار کوه. د نوموړي یو ملګری او همکار چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه چا سره یې شخصي دښمني نه درلوده او دته هم دا یوه پوښتنه ده چې هغه به د چا لخوا وژل شوی وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د شپې 11 بجې وې چې هغه موږ ته وویل ښار ته ځم، هغه له کور څخه وتلی و. د هغه مهال چې هغه لاړ موږ له هغه هیڅ احوال نه درلود. نه پوهېږم 2 بجې وې چې د هغه نورو ملګرو ته زنګ راغی چې 15مې حوزې ته د دې ځانګړنو لرونکی جسد راوړل شوی، نوم یې رشید دی، ته یې پېژنې که نه؟ هغه یې وژلی و او جسد یې په قرغه کې غورځولی و.
د عبدالرشید درویش د ملګرو په وینا هغه د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو له څانګې فارغ شوی و او تر فراغت وروسته یې په انګلیسي ژبه کې تدریس پیل کړی و. په همدې حال کې د نوموړي یو پخوانی همکار چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې پرون یې د هغه د وژنې په اړه خبر ترلاسه کړ او ډیر خوشینی دی. هغه وایي د ځوانانو او ښوونکو وژل کېدل د افغانستان د پوهنې سکتور ته ستره ضایعه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د عبدالرشید درویش د وژنې عاملین پیدا او محاکمه کړي.
مونگ خفایو پری زکا چه داسه دلیلی هم نده معلوم، دلیل معلوم شی او دسه کار خو ناروا ده، داسه ظلم ده، ده ظالمان ده، ظالمان دی ده خلق او بل خلق سره مرسته کوله، ډیر خدمات درلوده افغانستان کې، انې شاګردان ډیر زیات تیر شوی او هر یو استاد شاګردان لري. دا خو یو د علم یو دیوا وا دا لمنځه لارله.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې د امنیت تامین د دوی د حکومت لویه لاسته راوړنه ده. په دې وروستیو کې د بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول د کابل اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنایي پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په تیرو څو ورځو کې په کابل کې یو ډاکټر او په ننګرهار کې یو ماشوم هم وژل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
همدارنګه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نونس یوویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واورئ. یادونه کوم چې سبا د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو د مایکروفون ساسي پروګرام د اوریدونکو ساسي د زنګونو په تمه به یو تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې حال سره په دغې پروګرام کې شریک کړئ. په ټولنیزو بکوه او اسنادو کې ډیر شمیر افغانان د میلادي او لمریزو کلونو د نمبرې میاشتې نمبرې ورځ د زیږیدو د ورځې په توګه ټاکي. د ایس ای او معلوماتو د تذکرو د سیمه ایزو دفترونو کارکوونکي هم وایي بې شمیره داسې کسان ورځي چې د زیږیدو کره نیټه یې ور معلومه نه وي او په اټکلي ډول په اسنادو کې د جنوري او یا اوړي میاشتې نمبرې نیټه د زیږ د ورځې په توګه باندې لیکي چې دا بیا په رسمي چارو کې له ستونزو سره دوی مخامخ کوي. دا چې ولې په افغانستان کې هم د زیږیدو کره نیټه نه ټاکل کیږي او یا نه لیکل کیږي په دې راپور کې تفصیل اورو.
هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ټولنیزو شبکو کې د زرګونو افغانانو د زیږیدو ورځ وي. د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو له ډلې ځینې وایي چې د زیږیدو کره نیټه یې ور معلومه نه وه، ځکه یې د جنوري اوله ورځ ځانته د زیږیدو د ورځې په توګه انتخاب کړې. د کابل اوسیدونکی رحمت الله خوستای په دې اړه وایي:
کله چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې، ور په یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس دا د سپلی شپې ورځې وي، دا خبرنونو وخت وو او دا نیټه ما خپله ځان ته وټکله.
خو ځینې نور بیا وایي د خپلو اکاونټونو د جوړولو په مهال یې دې ته پام نه وکړی چې باید د زیږیدو کره ورځ ولیکي، ځکه یې د کار د اسانه کولو په خاطر د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړي. د هلمند اوسیدونکی عرفان همدرد په دې اړه وایي:
ما چې په خپله اوله ورځ باندې د خپل آی ډي جوړ کړی، یو که زه واقعیت خبره دا وکړم، ما ډېر آګاهانه دغه خپلو مغه ته حساب نه دی کړی فیسبوک ته چې ما ټول معلومات صحیح ولیکم. او بله خبره دا ده چې دغه ډېر وسا دی د لس په سر کې دی. زه خپله چې کله مې دغه آی ډي جوړوله ما ته تر ټولو وسام دا وبرېښېدل.
خو دا مسله یوازې تر ټولنیزو شبکو محدوده نه ده. په رسمي اسنادو کې هم ګڼ افغانان د زیږیدو ورځ اټکلي لیکي او کره نیټه ورته معلومه نه وي. د احصایې او معلوماتو ریاست د تذکرو د سیمه ایز دفتر یو کارکوونکی انجینر مدثر په دې اړه وایي:
په زر کسانو کې تقریبا دوه درې کسه کې دقیق تاریخ خو په یاد وي چې کوم تاریخ کې تولد شوی ده، کوم میاشت، کوم ورځ. نور اکثریت بل عموم همغه اوله میاشت اوله تاریخ رسي.
انجینر مدثر وایي ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې ځینو کسانو په تذکره یا پاسپورت کې د زیږیدو نیټه یو ډول او په تحصیلي او نورو اسنادو کې بل نیټه لیکلې وي، چې بهر ته د تحصیلي سفر په مهال یا هم په نورو رسمي چارو کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او د اسنادو بیا اصلاحی هم ډیر وخت نیسي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د زیږیدو ورځې لیکل دود نه دي، او که په ځینو رسمي اسنادو کې د عمر یادونه هم شوي نو ورسره لیکل شوي چې د څیرې په اساس اټکل کیږي چې څو کلن دی. دا چې ولې په افغانستان کې د موضوع ته اهمیت نه ورکول کیږي، لیکوال عالمګل سحر په دې اړه وایي:
زموږ د نورو بېغوریو تر څنګ چې د ژوند له بېلابېلو برخو سره یې کوو، یوه همدغه د زیږیدو نیټه دا هم ده. متاسفانه خلک یې نه لیکي. معمولا کله چې پوښتنه هم کوو له میندو پلارونو یا له مشرانو نه، هغوی وایي چې بېغوره چې تاسې زیږیدلی وي واوره ورېده. نو دغه ډول تقریبي نیټې دي متاسفانه موږ وخت ارزښت نه ورکو او دا ډیره مهمه خبره ده د وخت ارزښت په پام کې ورکړي نو هیله ده چې دې موضوع ته هم توجه وکړو.
په نورو هیوادونو کې د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته په روغتون کې یو کارت ورکول کېږي چې د زیږیدو نیټه یې هم پکې لیکل شوې وي او په ټولو اسنادو کې هماغه نیټه لیکل کېږي. خو په افغانستان کې کله یوې خوا اوس هم په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د زیږیدو نیټې نه لیکل کېږي، ورسره د ځینو کې لیکل شوې هم وي. په مختلفو اسنادو کې د لیکلو پر مهال دقت نه کوي یا هم هڅه کوي چې تر اصلي عمر یې کم ولیکي، چې ځینې وخت ممکن دوی په رسمي چارو کې لګڼو ستونزو سره هم مخ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خزو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د خزو د حقونو د فعالانو او پګړوند بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او لا ننګونو د کال بولي. تفصیل له پدې راپور کې
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړي توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشي شول، چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشي شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی ولا ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 28 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبی الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی ولا ویسا کورنۍ او قلم لار ټولنې نه ومنلي. متی ولا ویسا له 215 ورځو بند وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 26 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و، یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو بند تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و، د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو. خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان وو چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زنداني شوي وو. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکي مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زنداني شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
در طول دو سال گذشته همیشه
په تیرو دو کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل زپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنی شوي یو. له بده مرغه ډیر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپل خواخه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نورې هغه اعتراض کوونکې مېرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خود طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. له دې ډلې منیشه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هیڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشر شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیشه صدیقي له هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک ساه نشي اخیستلی.
تمنا زریه پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking
about the situation. هر څوک باید د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي. په افغانستان کې بشري بحران بل د اندېښنې وړ مسله ده، او د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په اړه شوې سروې کې ویل شوی چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي.
اوس مهال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان نه هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو څو ځله ادا کړې چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دا یې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلې واکمنې راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. په دې بارغس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه MTN. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هیڅ مشکل مو حل نه شي. موږ دغه اواز دي د ولاړو فرو چارواکو ورسېږي چې موږ د ستونزو راغلي کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام منو وایم. زما ورور د غستونز د چزه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزور دی. دغه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي. ډیره مننه به ایسته څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پس ورسوي. ډیره مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مې دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکړي. موږ دغه هیله درلودې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزورې دي. ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنه دي. ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دسې خطا هیله کوو چې دموږ دا هیله او دا دموږ درخواست په ځای کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا دې خبری خبرونه پای ته راورسیدو، خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوی اوریدلې کولای شئ د دغه راپورونو جزئیات ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاټ کام ده هلته لاړ شئ او ټول جزئیات یې ولولئ. هم ترنګه کولای شئ چې په آنلاین ډول زموږ رادیو هم واورئ. دوی مې وایي کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو.